پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مدثر موجود د هموري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره د دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړي او پر امنیتی سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګیدو خبرې وسوې تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلې سي ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د انلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرته لوړه شوې ده په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسېده خو پروانه اونې کې دوی نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده د بغلان د امنیت قومندانې وایي احمد جاوید بشارت په یو ویډیوي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غشتل د پلو خمرې سمنګان لوی لار بند کړي خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي خو ملي دفاعي ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول
د شغلی بشارت پوینا پمړو او چاپیانو کې د قری جمعګل په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی نو موري زیاتوي چې د پلوخمري سمنګان لوی لار هم بیرته خلاص شوی دا وسلول طالبانو تر اوسه په ډیړه څن دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکې پرون په پلازمینه بغداد کې لخپل کور د باندې وژل شوی دی نو موري ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سی و چې ایران ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وڅل وشت کلن هوشام هل هاشمی تر د زوروست له ساحې تشدیدلې دي هل هاشمی په عراق کې پر دایشه اسلامي دولتالي القاعده او نور افراطي ډلو له پیجندل سوی منتقدانو ګڼل کېده د وخت نه وخت پر ټلویزیونونو هم راڅرګندې دي او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کوونکو به ورسته د له تخصص څخه ګټه اخیستل د غشنون کې پورستوي کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فزات پر ضد هم خبرې کړې وي تر اوسه د دې وجنې مسؤلیت چانه دی منلې د امریکا د متحده ایالاتونو د سری ناروغیو د کنټرول مسول چارواکی انټونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا شنه دی. په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینې آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام نکړ او اقتصادي کاروبار ته ډیر ژر د پایل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ کورونا کم اهمیت بللی او حتی په داسل کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ دغه کسانو شمیر له 3 میلیونو څخه واوړي. یالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهڅول سوال دی. ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 لک زیات کسان مړه کړي دي. او متحده ایالاتونه وایي که په روان مینه کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصولین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سیمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوند ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د درې واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث و.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخصه کې ناسم، والا ټکان سواره ده اسکارو طالبان ګډ وډ والا ټکان سزي بار پر دغه ځای وشتلم والا جسي ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تیرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 11 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو، د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. راسره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام درېمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه او په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکاریو باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د فایل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي. امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې دې واړه هیوادونه یو بل سره لري ژور بحثونه ووسی او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه ونی د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې لدې دلی یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرونی کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې ولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې راوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوا یې د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. ارهم په یو خبره کې خبر پاڼه کې ولیکل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمه ییز قوي اجماع د درلودلو لپاره د کانفرنسونو مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې په اړه خپل موخه ته ورسیږي. ولسمشر دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خنډونو سره مخامخ کولای شي.
بله، زیاته مننه کوم.
افغانستان به همدا ډول د پنځ شنبه البته د پنځم په ورځ به هم د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پلاوتیا تر نوم لاندې یو بل کانفرنس خو نوې چې پکې به د نړیوالو سازمان ملګری ملتونو اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون.
بله، مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د کابل د نننۍ درې اړخیزي غونډې په اړه باندې او همدارنګه دا چې د پنځم په ورځ به بل غونډه کیږي په هغه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب، ډیره مننه چې د سکایپ لاري راغلی موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو د وی غونډې کوربه ده. سیاسی، امنیتی او اقتصادی مسائل به سر تیری چه فکر کوئی چی دغه سی دغه درې هیوادونو ترمنز اجماع به څومره مهمه وی؟ پخوا هم شوی دی دغه سی مسائل، خو بیا هم لانجه شته. څومره مهمه ده چی دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکل دی چې مونږ بین لوانی خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمه د غطا سرګزار هیوادونو موافقه لزان سره ولرو. په د سولې په پروسه کې تاثیر گزار هیوادونه چې دی، پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیا د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې تر څو چې مونږ بین افغاني خبرو ته مخ بین افغاني خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي، د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوی. او بل مهم د سول نو وروسته مهم پړاو چې دا چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته کو ګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین.
بله، مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح، بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د په اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه ښاغلی سامون، زه غواړم پوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دوی وادونه په پاکستان باندې طالبان سره اړیکې لري، لږې جملې پاکستان او چین، پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پرې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مختول څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله، یو بل بس دا د چې ما وخت وخت خبر اشاره ورته کوم، ز د افغان حکومت هڅه پدیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغانی خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمهور را مې سکول شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وی چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پراتلونکو نظام باندې تر توافق ته ورسیږو، ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت مړیتوب دا چې موجوده نظام د هیڅ سی طالب د سولې د پروسې لاره په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ به بل سیستم خواته لاړ شو بیرته ویل سره صف نه شروع کو، سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضروري ده چې مونږ ټول گاونډي ودونو د منطقې ودونو سره او تفاهم ته ورسیږو چې د اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د 19 کلو قرباني ده د افغانانو.
بله ښاغلی سمون، وخت کم دی، زه غواړم پوښتنه د پاکستان پر رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی، دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چوکو په مذاکراتو کې دا جو تاسو موږ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم ده چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم سي نقش ادا کړي او طالبان له دولت او حکومت سره خبرو ته حاضر کی. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولای شي ډیر موثر تمام دی، شغه دا چې دا اوس فعلاً موږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي او بالاخره بیا د بین افغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مننه ښاغلی نظیم سمونو د سیاسي چارو شنونکو چې د کابل د نن غونډې او همدارنګه د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو څخه.
ناجی صاحب اقتصادی خبرونه وای.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي چې براتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت له لوري به سرنولې تمریفي شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین آزادی رادیو ته ویل چې د کانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا لامل په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقرزینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي په راتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي ترڅو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانونو د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکلي ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کول لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو واري توسیع او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیس د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12% زیات شوی دي. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونه کوي چې سږ کال له دې ولایت څخه 1,16,809 میټریک ټنه غنم راټول شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12% زیاتوالی ښیي. د بادغیس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د بادغیس ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1 هکتار او 375 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په یو هکټار کې 2.14 میټریک ټنه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,300 هکټار ځمکه کې للمي غنم او په 11,413 هکټار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوی دی. نوموړي ویل سږ کال په بادغیس ولایت کې 1,16,809 میټریک ټنه غنم تولید شوی چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.22% زیاتوالی ښیي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا وایروس مثبت پیخي هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. د څو وروستي ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5000 کسان د ورځې په کرونا وایروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه وادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا وایروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 5,300 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 11,000,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا وایروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی. انټونی فوسی د دوشنبه په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا وایروس له لومړي څپې نه دی راوتلی. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکو ناروغۍ جدي مخ نه دی نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل. ولسمشر ډونالد ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تېرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هره ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې دا د 1 میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډیری پیچ پکې شته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شو. فلوریدا د هغو شلو ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډیر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، ارازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربېره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځنی تلفات 3,000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 1,500 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شاید دا وي چې اوس دربلنه شل سوې ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووډ-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کورونا وایروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کورونا وشلي دي او 1,06,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبه په ورځ هند د 2 روپیو په حساب د روسي ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبت پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبت پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي رادیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجي صاحبه اورو.
8 سپرسپانې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي. وړاندې راغلي دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته جون تر پایا په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د 8 سپرسپانې د سرمقال لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لره د ولو سربیره هیڅ کوم نرمخ نه دی خودلی او اړتیا ده چې طالبان اوربند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانی لیکلی د حکومت دغه دریز چې شپږ سوه طالبان دیان به نه خوشي کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمغل لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح کاری چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنهي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنهي بندیان خوشي کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشي شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې تر څنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي کیږي نو د توجه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او ان یو ته د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي. خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق الاب بحث را مخته کړي.
ورزو هلمند ته، په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډیره زیاته قرباني ورکړي ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه یو راپور کې له سیمه ییزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړي دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکارو طالبان ګډ وډ والا چکان سزي بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پښې نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټ په زور د ودرانه اوس پنځه چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجو نه دلی ولسوالیو ترمنځ د تاریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدای. یسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمۍ د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلي تاګ لخوان څخه محروم شو.
خانه کول وزښت سوم په دغه ځوان وښت سوم مستر خانه کول تر خانه ورکی
د کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د وغړي په مرسته د ویلچیر گاډي په واسطه تګ راتګ کوي. دا ازادي راډیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپي کېدلو وروسته چا روغتون تر سوال دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي او اوس یې د پښو فالج بدې سودا چې په خپلو پښو نسی تللی زوریږي.
زه په رخشه کې ناسم، د رخشې پر ځین ناسم والا ټکان سواره دی. اسکارو طالبان ګډ وډ والا ټکان سزي بار پر دغه ځای وشتلم والا دغه سره شاس والا په ځان قبانه سوم جیسي تی بوتللم کابل تی بوتللم والا ته سو شپې وکړې فار رالم کور ته غس پروتم وایم پښې کاروس نه کلمې ته مې د اسکار کوي والا مو مستر خانه کول وزو وشت سوم پر دغه ځای باندې وشت سوم مو مستر خانه کول تر خانه ورکې.
دا یوازې د تاریخ نور اوسیدونکو یسان الله نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فلج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او 40 نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسیدلې دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکي تلفاتو کې د ماشومان مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکي مرګ ژوبلې په مرګ باندې مشکلې دي، په دې تیرو شپږو میاشتو کې په سبان د 1546 تنه زخمیان شوي دي او 40 تنه په شهادت رسېدلې دي. ته پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبلې زیاته شوې ده.
د ملکی تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوی نږدې پیښې په تیرونی کې سوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنگین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکی کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودي وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابر ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسیدلی یا زخمیان شوي دي، د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کیږي، یعنی د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د منچاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت لامل رامسته کیږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښتل سلان د سیمې سونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهار علی کلیم د حکومت لخوا د کانفرنسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاه کوټ څخه لیکلي غونډې مډیرې ولیدې د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلې. عزیز غالب د مرجی لیکلي طالبان او افغان حکومت دی د ولسی خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. کولی شي تفصیلي ورسته د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باسره بحث وکړي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. پولیس مشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. شغل غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د انلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان په یو پیغام کې ویلي چې دغه وسلوال غوښتل د پلوخمري سمنګان لوی لاره بند کړي چې د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول. چارواکي وایي چې په دې نشته کې نه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل سوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سوي و چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وسلویشت کلن هشام الهاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا به د سل کېده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمېرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. او متحده ایالاتونه وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرنی محصلان زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یسنوري هر کله کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 3000 کسانو ته رسیدلی او له امله هم البته د رسمي شمیرو لمخې له 1500 زیات کسانو مړ شوي خو غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې ځکه ډېر خلک پرته له دې چې روغتونونو ته ولاړ شي او د کورونا تست ورکړي پر کورونا اخته شوي اثر لایم هم نه دي لیدل شوي. له بلې خوا هم د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا د مشکوکو پیښو د تست یا از مختونو امکانات هم تر اوسه پورې محدود دي. لبلې خدا چې کرونا په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي مختلف عوامل لري خو یو علت دا دی چې خلک د قرنطین اصول نه مراعتوي. دغه راز نورو د روغتیا سپارښتنو ته هم پام نه کوي. دغه راز ځینې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ډاکتران په خپل سر ناروغانو ته پرته له دې چې د کرونا ناروغي تشخیص شي درمل ورکوي. په دې خبرونه کې ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر مو میلمه دی. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور ته هم وروسته بلنه ورکړو چې په خبرونه کې راسره یو ځای شي. پر کرونا خبرې کوو. پر هغې وبا چې په افغانستان او دغه راز په ټوله نړۍ کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال همدا شپه را سره وصل شوی دی. کلیوال صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
مننه ژوندي اوسې تفر کې تاسې ته تاسې همکارانو ته چې زمونږ غوري سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه
ډاکټر صاحب. کله ته وایې چې په دې وروستیو کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو شمیر هغه څه چې د افغانستان روغتیا وزارت شمیري ورکوي، آیا هم داسې ده او که شمیر ډیر لوړ دی او دغه ناروغي ولې په چټکۍ سره ډیر خپریږي په افغانستان کې؟
کله چې په 2019 کې په اخیرو کې په ووهان کې کومه ناروغي رامنځته شوه، هغه نه تر اوسه مهاله پورې د افغانستان روغتیا وزارت لګیا دی او په دې باندې بار بار تاکید کوي چې تاسو کرنټین مراد کړئ. په وروستیو کې چې په افغانستان کې دغه پیښې مخ په زیاتېدو شوې، یو خبر هم پکې دی کرنټین نه مراد کول. د روجي نه مخکې کوم فکر وکړو په افغانستان کې دغه د کورونا کومې پیښې چې وي دا تقریبا چې ډېرې کمې وي. وروسته د اختر نه چې د کرنټین خلکو په خپل سر مات کړ او تګ راتګ زیات شو، نو حتما د معلومه خبره ده چې دا د قتلوي شکل باندې د خلکو یو ځایوالی د روغبړ په واسطه باندې یو یاد یو زینبل د ته کوچیدل د دې ناروغي د سرایت مخنی د پیدا کېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو د وزارت صحت عامل خوانه حکومت لارښوونې شوی وي زموږ هوادوالو ته، هغه تقریبا په سلو کې 10% هم زمونږ هوادوالو نه عملي کولی. نو یو خبره پکې دا و چې دغه د ناروغتیا سرویلانس پکې لوړ لاړو، په همدې خاطر باندې د عام روغتیا وزارت حکومت پیخي په تفکولي نو هغه پیخي وي چې دوی ته بروختون ته مراجعه کوله. مګر هم دغه پیخي فکر کوم تر ډیر هدا پورې چې موږ په سیمه کې وي چا دې ته غاړه نه کې خوستل چې دوی لاړ شي اول ته د کووید 19 لپاره خپل ټیسټ ورکړي. نو د ناروغي پرمختیا چې د عام روغتیا وزارت شاید دغه ترجمه سروې شوی دغه
بله
کومه وی خو لا تر دې مهاله پورې پیخي زخت زیات دي چې شمیر دی اندازه مشکل ایجاد کی.
بله ډاکټر صاحب، د درملو په ارتباط به هم خبري وکړو، خو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې موږ سره تماس ونیسئ او د کورونا د ناروغي په اړه هر پوښتنه چې لري له متخصص ډاکټر څخه مطرح کولای شي. ډاکټر صاحب کلیوال، یو شمیر ډاکټران اوریدل مو دي چې پرته له دې چې د ناروغانو سم تشخیص وشي چې دا په کورونا باندې اخته شوی یا نه ده شوی، په خپل سر دغه ناروغانو ته دوا ورکوي، درمل ورکوي، ولی
مننه تاسو معلومه ده د کووید 19 لپاره موږ خپل کریټیریا لرو، هغه کې هم د ناروغ ساين سیمټوم دي، د تماس تاریخچه ده یا د هغه ځایونو د سفر تاریخچه ده چې هلته دي کورونا لپاره کومه مثبت پیښه پیدا شي وي. ټول ډاکټر صاحبان ته یعنی د رادیو طریقه زغت کوم چې هغه څه چې تاسو د کووید 19 لپاره په ناروغ کې لټوي باید نورې ناروغۍ ته سره فکر وکړي، لکه نمونیا، نفستنګي یا د سینورې ناروغۍ د سینې شته د تنفسي سیستم شته چې موږ د کووید 19 ناروغۍ سره د هغه تفریقي تشخیص به یو څه ستونزمن وي. یو خبره بل خبره دا ده، اکثره خلک چې موږ هیوادوال مریضان شوي دي یا به داسې یو په کلو باندو کې یو ډاکټر ته تللی دي، مخکې له دې چې دوی تشخیص ته ورسیږي دا د کرونا د کووید 19 تشخیص به خپل ځان نه خیره، چې اکثریت زمونږ هیوادوال دغه د ډاکټر صاحبانو د غلطي تداوی له کبله یعنی وخیم حالات ته تللی، حتی چې اکثر بعضی نیمه په خپل ځان هم لاس اور کړی دی. د کووید 19 لپاره موږ خپل د تداوی پلان لرو، د هغه د اعراض او علائم له مخې او بیا په سر کې اول د هغه کوم معاینه چې د پی سی آر اغه ورته کیږي لږه لورس تلغینه بیا موږ ته خبره کانفرم کیږي چې دا کووید 19 دی یا نه دی. دا به نو وایو چې هر یو کس یو ټوخیږي یا دی پرنجای کوي یا د پوزونه دی افرازات راځي دا دی په کووید 19 باندې اختلی. نو دا تداوی په پلان کې مکسر ډاکټر صاحبان چې دوی له اوسه فکر کوم دوی به ناغیلی کړی وي انټوبیوټیک او بعض نورې دواګانې په استفاده کوي، بلکې د انټوبیوټیکو د استعمال لپاره موږ خپل په ناروغ کې اراض ولایم ګورو به ورته ورکول کیږي. زه د کورونا د وایروس د تداوی پلان چې دغه جدا دی د نورو ناروغیو سره، نو اکثره ډاکټر باندې د دوی د انټوبیوټیکو نه استفاده کوي یا هم تشخیص ته ځان نه رسوي او په خپل سر باندې ناروغانو ته دوا ورکوي چې دا بیا د ناروغانو د وقامت د ناروغي د شدت د پیدا کېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب کلیوال، داسې مم اوریدلی دي چې یو شمیر کسان یا خلک د دې لپاره چې د وجود مقاومت
زیات کړي دا دوی د څه فکر کوي چې خبرې چې د انرژي شربتونه ډیر زیات وای چې کی اې فکر کوي چې دا مفید دي
دا ټانی کو نه چې څوک د تاکوي استعمالوي ز فکر نو کوم دا مفید تمام شي ځکه حتما هر دوا چې دا په خپل ذات کې بیرته یو استعمالات لري کڅوک د دې لپاره دا دوا خوري چې ارزما د بدن مقاومت د لوړ شي نو زه د دې نو ته دا توصیه کوم چې زه زیبن شتاسي او ټانیک واخلې یو تکوي شربت واخلې د انرژي شربت واخلې تاغي په ځای باندې کډول ان مڼې استعمال شي د کیوی استعمال شي یا د سنوري میوجات موږ ته استفاده وکړو نو حتمان ناروغ به سره یو سر ریسپانس ورکي او پات شو د تکوي شربتونه یا د انرژي ورکولو شربتونه هیڅ کومه ګټه نه رسي په دې وختونو کې چې موږ ته له دې خاطر باندې وکړو چې دا د کووید 19 مقابل کې مقاومت مون تراکي دا خبره زه په خپل نظر باندې زه غلطه ومه دي چې هیڅ کومه د کووید 19 لپاره کوم خبره نشته دي
بلې ډاکټر صاحب اوریدونکو سره ډیره پوښتنه شته د کورونا د ناروغي په ارتباط باندې تاسو کولای شئ ځان سره د غزینې پوښتنه یا داش کړی د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مېرمنی
سمې علامه مبارز د پکتیکا ولایت پوښتنه لرم له ډاکټر صاحب محترم څخه چې څنګه کولای شو د دې ناروغي باندې په دې ناروغي باندې اخته کس د نورو څخه یعنی نورو ته د مرض انتقال مخه ونیسو
بله مننه یو بل اوریدونکو هم راخلم مېرمنی وکي ځان رو پېژنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو پرستانه میرا ده ډاکټر صاحب محترم ټول ډاکټران صاحبان ناروغان ته تلتی ورکي وای کړی تاسو په کرونا مبتلا کیږئ دا نه کړده تاسو باید په کور کې ځان کرنټین کړئ آیا که یو کس په کرونا اخته مبتلا یې هغه په کور کې ځان کرنټین کې دا خو 15 شپته دا نه پسنګي یاندي لامل ډیر مریضان چې مري له نه پسنګي مري چې چیرته هغه څه ډیر ځات نه پسنګي سایه دریږي اته خو اکسیجن هم نه دی به څوک آیا تاسو هغه ځای ته اکسیجن نه سوالای شي رسولې هم دا څنګه مننه
کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو ډاکټر صاحب کلیوالات من پوښتنه به مو یاداش کړی وی چې ورته یو ځای جواب ورکړي بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لکم زی
بلې سلام علیکم زه د خوست ولایت د زیګیدان دی ولسوالۍ نه ولی ولا تاسو سره پاړی کړم نو پوښتنه خو تاسو مشخصه نه دی خدای وا نیو کزه په ډاکټرونو لرم او خپل لګ د مېدی تکلیف لرم بیا بل اور د پنځمه پورې دی د خوست لوړ ولایت نو بیا یې چې غښول وریاله مولا په سره کوله کوم ځای دی خوګيږي کوم نه خوګيږي بیا یو بل سړی مې شریدل ډیر خلکو تر څلور ډاکټر ته بیا غلط توخېدو نو نور هغه څه کوي چې وته وي لری 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 خپل کوئی وریای کوئی هغه دا هغه دا کورونا دې چه دې نو چې مو چې څوره فکر وکړلو دا نو خلکو دا جامې د نیوکه پوکړله چې دا کورونا چې ډیر شواله ټوله د ډاکټرونو دی زبرې ډیر شواله ویری چې ډاکټري خلی نه ډاکټري کسی نه هغه غریب خپل پیګی نه هغه چې خونی ته لوښه په مخ خونی ماز کې کینی ته تیګی هغه خوله خو نور د سره انتقال کیږي نو چې تر هغه چې دلته خوښ کې هم ولې ځل کنه بالکل ډاکټر ګوتی نه دیړي د دې چې کورونا وینو هغه بالکل باندې تر وایي نو دغه کې کنه ډاکټرونو سره تاسو مو مشروي د فصو مریکا ولی سوی د ریپبري کې ل ډیره بخاشي کني ډاکټري په خلک سینانه کسي نه وینم نه کوي نه پختله تر کوي درا کوي خوریا ته کې نه د میټري کې غلطه توته چې چې دي خوګي چې دي نه خوګي دا د وته لیکي
بله ولی ولا خان له خو څخه تاسو پختنه به بیا ورسته په خبرونه کې د افغانستان د امروختي وزارت ویان سره برخه اخلي له هغه سره به دا پختنه مطرح کوور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د روختي د جون شتمنی خبرونه ده د ازادي رادیو مهرباني
مینا سلامونه نوري سپتا ته ډاکټر ته سلامونه علیکم چې نو جوړ خوشاله وای ډاکټر نو پښتنه کوم کنه دا چې سره په کورونا وره سختای هغه سره په ټلیفون دلارې وځيږي کنه دا بل خو باندې لګی را بیان او بل ډاکټر خلک چې دي کنه دا توازه او وجسوب فدا نه روغي اخته هغه سره د ټلیفون یاري کنه نسی او بل دا پینادول ګولي خلک استعمالي طبي زکام تر مخه دا خو څه نقصان نه کوي درېمو پښتنه میدا دا کلیواله سیمه کې کوم کلینیکونه دي کورنۍ ډاکټران دي دا سره دا ټیسټ ممکن نه دی دا څنګه چې شپخانه کې نور ځکه حکومت کوي دا کورونا وایي ستاسو سره کلیواله سیمه کې نه دي
بله کور ودان مننه
السلام علیکم اجازه ته خیر زه بل ولایت تشاجول رسالي سره په تماس کیم زه محترم ډاکټر شاد بخمی دا پښتنه د سیایه د کورونا په تاریخ کې هم په افغانستان یا په ټول نړۍ کې په وخت کې پیدا شوی دا وا او کنه وا او د دې د واکسین په اړه معلومات کولای شي ریوالو او په هغه د واکسین په اړه څه خدمت کوي دا د دې پښتنې
بلې کور ودان ډاکټر صاحب لکم زی پیلوي
مهرباني يم دا لمړني د سمو الله خان له پښتنې به پیل کوم. سمو الله خان پښتنه کوله چې څنګه کوله شو په دغه ناروغي د خطر کسانو دی د غوی د کرنټینه او د غوی څخه باید موږ څنګه ځان وساتل شو. سمو الله خان غوري هغه څه چې موږ ته د وزارت شتامي له خوانه ول شوې دي چې تاسو د کرنټین اصول دي او بیا د یو ناروغ کله چې یو شکمن ناروغ تاسو ته په کور کې پیدا کیږي باید هغه د فتن تاسو په یو ځانګړي وتا کې کرنټین کې خو هغه سربېره تر دې هدا پوری خپل اړیکې نه ځوي چې خپله مکه هغه په یو بل ناروغي په وسبي ناروغي باندې یخت شي کرنټین کیږي او هغه خپل یو کس ورته معلوميږي د غیله خو ورته چې هغه خپل پروټکشن یا د خپل ځان حفاظت مکمل کړی وي خوراک غذا او باج دواګان غوړ تور کول کیږي. ان شاء الله په دې سره به هم تاسو کورنۍ او هم ناروغ ته څه ګټه رسولې وي د کرنټین اصول مراتول او د ناروغ په خپل کور کې کرنټین کول کچیر ته په لمرني سټیج کې وي دا به یو خبره وي. دوه مرور نبی الله زابلی پښتنه کړي و نبی الله خان پښتنه کړي و چې آیا د کرنټین کول او کچیر ته ومن یو ناروغ په خپل کور کې کرنټین کو او د تبیا د اکسیجن ضرورت پیدا شي نو څنګه من کولای شو چې دا ناروغ د ډاکټرانو وچ تاسو ناروغان په کور کې کرنټین کې کچیر ته ضرورت د اکسیجن وی بیا څو ورسره وکړو ورور تر هر یو ناروغ ته د اکسیجن ضرورت نه پیدا کیږي خصوصا ډیر کمی واقعیت دوی په یا باغه ناروغان وی چې غوي ولډیج وی عمرونه دا بیا او اتیاو کلونو تر ما بین وی دوی ته د اکسیجن ضرورت اکثره پیدا کیږي. دوه ماغه ناروغان چې غوي پیوه بل سیستمیک ناروغي او یا هم په کوم بل تنفسي افات باندې یختوي دوی ته د اکسیجن ضرورت پیدا کیږي. کله چې ناروغ درته پیدا شولو په کور کې کرنټین کې کو خدای نه خواسته د اکسیجن ضرورت ورته پیدا کیږي یو خمو جهاز سنټر ته وي چې کزمنګ او ساسي په هر ولایت کې د اکسیجن لپاره په شفخانو کې اکسیجن دی په ولسوالیو کې خپل ډی ایچ لرو تیسي لرو په دې ټولو کې د اکسیجن هغه سہولت تقریبا چې مهیا شوی دی نو تاسو کولای شئ چې خپل ناروغان چې د اکسیجن ضرورت لري باید مغه نزدیک کلینیک ته ورشي. بل وفي الله خان ولي الله د خوست نه پښتنه کړې و چې په دې پښتنه باندې زلک صحیح پونه شم ورو کتا شي راته لک صحیح دغه کې
د میډي تکلیف درلو د رختون ته تللی و ګمانم چې
bale 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 دې راځي په پښتنه هم کړې دا وی چې ډاکټر راتو ال چې اخوا شیرانه چې تاسو یو کمبل مریض درلو د میډي تک از د هغه ډاکټر باندې چې دوی دغه یو ورو بیا خپل مریضانو ته ورکړي دا د مریض په وړاندې باندې جفا ده دا غي سر زیاته ده ځکه ناروغ چې ده دا د یو ډاکټر ته په امید باندې راځي کله چې د امید لمنځ ځینو که خدای نه خواسته دا کرونا نه یو دا ته دومره حدا پوری تهدید شي دا د نور ناروغیو لپاره خپل زمينه مسایې دي. دا مریض موږ ته جنرال نیوروسس پیدا کیږي چې به تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې نه دومره کمزور شوم دومره یو سخت ناروغي نیولې مې چې هغه د خلکو لمانه کړکه ده نو ټول ډاکټر صاحبان به دا شي نیوي اکثریت نه پويګم چې هغه به کوم بل مشکل ولري اتمن باید د مریض سره خروغبر وشي دغه نورسته موږ او اتمن ټول ډاکټر صاحبان په ماینه خانو کې ځان ته داسې سہولتونه برابر کړی دي چې د تماس فیصدی به کم شي. دا نو ناروغان چې کلم ډاکټر سره راځي باید وګرین تندې باندې د ماینه نورسته هر ډاکټر صاحب باید خپل کوم لباس چې ورکول شوی دغه استفاده کوي ناروغ د ماینه نورسته کله چې مشکوک کیږي باید کووید 19 لپاره باید د سیمپل ورکول اجازه ورته ورکول شي یو مجهز سنټر ته ورکول شي او که چیرته ناروغ کی د اراض ولې موجود وي خبره ده چې ناروغ ته باید یو ساده دوا ورکول شي ماغه د پرستامول د خاندان او کور ته رسول شي او کرنټین توصیه ورته وشي. دا د شهال ډاکټر سره د کارکوي یعنی د یو ناروغ سره خصوصلیک نه دي هغه اخلاقی مشکل دي ته پیدا کیږي نور بل پښتنه ورور کړي وا سعودي سعودي ملګری پښتنه کړې فکر کوم د کوم پنجاب نه زنګ وهلې وو چې دا وایروس په ټلیفون باندې کې چیرته څوک خبرې کوي انتقالیږي کې نه انتقالیږي نو ورو را په ټلیفون باندې اتکلا دا وایروس نه انتقالیږي په ټلیفون ورسره غږیږي په وایبر ورسره غږیږي په نور انټرنیټي کوم خدمات چې تلري په غي ورسره غږیږي هیڅ مشکل پکې نشته. تاسو هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي د نارغون دي ځکه ناروغان سره دغه د مخابراتي شبکو لارې تماس پیدا کی تر څو پورې غوي ته خدای مکه کوم مشکل نور پیدا نشي نو دا د ټلیفون د تماس واسطه باندې هیڅ کله نه انتقالیږي. او بل خبره دا کړی و چې دغه کچیر ته یو کس په دغه باندې اختبی په کووید 19 باندې د دې ټیسټ دغه ټیسټونه چې دی د لږ قیمت بها دي ځکه یوازې اوسه پورې په افغانستان کې اجازه و چې دولتي پونتون کې به دغه ماینات کې د اوس خوشبختانه شخصي او حکومت هم اجازه ورکړه نو دا د سی یعنی د سی وساده ماینانه چې موږ تاسو په هر ځای کې حقوق خپل معلوم ځای نه دي او باید تل ناروغ واسو شي تر څو ورته ټیسټ وشي.
تو خیسه بل زابل نه هم ټلیفون کړی و چې د کورونا وبا تاریخ چا او په زمن کې د واکسین د جوړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د وبا تاریخ چا کومه تاسو فکر کوئ په 1940 کې هم په افغانستان باندې تیر شوی دا چې ډیره کسانی وجلی والګا چې دا اوس په 2015 کې کوم اوټ بریک پیدا کړی او داسې لګ لګ مشکلات دا په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې اوس شروع ده. د کورونا په ارتباط وایم دا د کورونا وبا چې په افغانستان کې د یعنی د افغانستان په اکثره ولایتونو کې دغه وبا قائم شوې ده. په نورې نړۍ کې شته، د امریکا کې، د آسیا په هیوادونو کې، په اروپا کې، په ټولو کې شته. او د واکسین په اړه باندې لا تر اوسه پورې داسې کوم خاص ځانګړي واکسین موږ نه دي پیدا کړي چې موږ یې مریضانو ته توصیه کوو او د هغې په واسطه باندې موږ د دې ناروغۍ د راتګ څخه مخکې د دې مخنیوی وکړو. خو یوه خبره چې یعنی موږ خپل مریضانو ته خپل مریضانو ته توصیه کړي، هغه د یوه ناروغ چې بیرته وروسته شفایاب شوی او د هغې پلازما هم راغستې ده، د هغې د وینې ګروپ مطابق هم بل ناروغ ته زر کړې ده. نو الحمدلله تقریبا چې اویا اتیا فیصد ناروغان ورسره ځواب ورکړی دی. که چېرته ډاکټر صاحبان دې ته لږه توجه وکړي نو په دې باندې موږ کولی شو د تداوی په پلان کې شامل شي، کولای شو چې بعض ناروغان په دې باندې تداوی کړو.
پله ډاکټر صاحب خیبر کلیوال، تاسو نه مننه. تاسو سره وشي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم سره وصل شوی دی. سمسور صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه، تمام سلامونه ومنئ.
سمسور صاحب نه پوهیږم چې تاسو به دا خبرونه اوریدلې وي، د اوریدونکو ډیر پوښتنه وي چې ډاکټر صاحب کلیوال ورته ځوابونه ورکړي. په مجموع کې اوس راته وایي چې په افغانستان کې د کورونا یا د کورونا د کووید 19 ناروغي وضعیت څه ډول دی؟
نو مجموع کې کومه وګورو تقریبا 2905 شوی مثبت واقع موږ په افغانستان کې لرو او لدین تقریبا 9306 شپې ته کسان چې دی هغه رغیدلې دي د تخونو کورو ته تللي، یعنی دویم ماینا یا ټیسټ منفی شوی ده. او تقریبا 2021 تنه موږ ست شوی فعال د کورونا وایروس یعنی لرون کې خلک لرو چې هغه یا شفانو کې اکثریت په شفانو کې بستر دي. فعلا وضعیت داسې ښیي چې موږ یو د تعادل حالت ته راغلی یو چې روزمره واقعیت د موږ ډیر نه زیاتېږي، بلکې هغه یو د ثبات حالت کې یو. او کدا د ثبات حالت موږ وساتو آئنده هفته کې د دې ډیر امکان ده چې کرا کرا د کورونا واقعیت کم شي او بیا په افغانستان کې د مصابو کسانو شمیر په کمیدو شروع شي. مګر دا دې پورې اړه لري چې آیا خلک موږ او تاسو ټول افغانان په دننه په افغانستان کې د ویروس د خبر د انتشار نه مخنیوي کوو، او د انتشار نه مخنیوي دا د چایا د ماسک نه استفاده کوو، د ځای له کورونا نه وځو، 2 متر خپل هغه واټن ساتو او لاسونه بار بار مینځو. نو کدا کارونه وکړو د ویروس انتشار به کم شي او بیا امکانات ډیر زیات دي چې ان شاء الله آئنده څلورو نه تر اتو هفتو پورې حالت ښه شي.
سمسور صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت اوس تقریبا ثابته بڼه خپله کړې ده، څه ډول د ارزیابي کوي؟ آیا دا د هغو د کورونا د مشکوکو پیښو د ازمیښتونو په نتیجه کې دغه غته تاسو رسیدلې وي نتیجه ګیري ته؟
موږ د تیرې 14 ورځو یا د 2 هفتو ارقامو ته چې وګورو نو هغه ارقام دا ښیي چې هغه کسان یعنی روزمره څومره کسانو معاینات کېږي او څو فیصد یې مثبت دي. نو دغه د مثبت کېدو فیصدي چې دا د کسانو دا تقریبا د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. پخوا مثلا د اختر نه د کوچني اختر نه بعد د مثبت کېدو فیصدي 80% وه، یا بعض ولایتو کې لدین هم جګه وه. اوس کرا کرا دا راکمه شوې ده او یو د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. دا اول. دوم، هغه مریضان چې د افغانستان کلینیک افغانستان کې دولتي کلینیکونو ته راځي او هغه د اراضو علایم د تنفسي مشکلاتو لري، یعنی ټوخی لري یا د تنفسي طرق تنفسي مشکلاتو سره راځي، هغه مریضان چې موږ ګورو یا وخت به د ورځې په ټول افغانستان کې په زرګونو تنان راتلل، مثلا 1,000 2,000 3,000 تنانو به د کلینیکونو ته مراجعه کوله. اوس هغه تنان چې موږ ګورو هغه لسلو نتیج شوي دي او دا مراجعه د هغو تنانو دام د ثابت حالت ځان ته اغېشتی ده. او دریم شاخص یا انډیکیټر چې موږ استفاده کوو هغه دا ده چې د موږ 100% بستر دا د کووډونو شفخانو کې 100% بسترونه ډک دي. نو پخوا دا بسترونه چې 100% یا لسلو فیصد نه زیات ډک دي، اوس په فرق کوي له 150% نه تر 80% پورې بسترونه ډکتي او همدا ثابت حالت ساتلای دا
د پلازما دی وینې د ټولولو کمپاین تاسو پیل کړی او په دې برخه کې تاسو تر اوسه څومره پرمختګ کړی دی؟ کافی وینې راټول شوې ده؟
کمپاین شروع سو او ابتدا کې موږ کوشش وکړو چې یو مقدار پلازما را شروع راټول کو او اوسم دا جریان لري او هغه مریضان چې دغه د وینې ګروپ پلازما موجوده وي او دویمه خبره دا ده چې هغه ټول شرایط پوره کړی وي چې د پلازما تداوی وشي نو هغه مریضانو ته اوس پیلن د پلازما تداوی کیږي مګر ضرورت دی ته دا چې دا نورم ګړندای شي هغه کسان چې رغېدلی دي هغه د راشي د نورو افغانانو سره چې اوس په شفخانو کې بستر دي او مشکل سره مخامخ دي حالات خراب ده وینه دی ورکي چې څو دی غو د پلازما نه موږ استفاده وکړو او دا مریضان ته تداوی کو او که خدای کوله چې دا مریضان بیرته روغ شي او خپل کورو ته لاړ شي.
سمسور صاحب تاسو کوم څه چې مهم وي او غواړي چې هغه د افغانستان ټول وګړي چې د اوسه اوري د ازادي راډیو اوریدونکو هغه ته ورسوي؟
اساسي موضوع اوس مطالعاتو خودلې دا کومه غواړو چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي او ټول د ماسک نه استفاده وکړي. هغه کسان چې دسمال لري نو دسمال په استفاده سره د خپل پزه او خوله پټه وساتي او بیا دا چې همیشه د 2 متر فاصله مراعات کړي دا د دې باعث کیږي چې موږ د ویروس انتشار نه مخنیوي وکړو. او که خلک له وزارت د صحت امنیت سره همکار شي د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیر په کمه موده کې موږ د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي کولای شو او د حالات په خپل کنټرول کې راوستای شو.
بله ډاکټر صاحب سنسور له تاسو نه مننه. ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د سمسور صاحب خبرې واوریدلې چې وضعیت تقریبا تر یو ثابت حالت غوره کړی دی، تاسو مو سره موافق یاست وضعیت د افغانستان کې کېدو په لور باندې روان دی؟ تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري
سمسور صاحب چې کومه خبره وکړه کاملا صحیح خبره کړې ده. ځکه موږ تاسو کده په خوا په پرتله باندې اوس کومه سروي ګورو چې په افغانستان کې پیښي تقریبا چې راخښې وي دي او راټیټي شي وي نو الحمدلله وضعیت د خکېدو په لور روان دی. خو کچیر دا تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې مخې ته غټ اختر را روان دی او په دې کې موږ ازمن هوادوال بیا به احتیاطي وکړي نو دا خو معلومه خبره چې دا یو نورین باندې بیا بدل شي چې تر څو میاشتو حتی تر کال پورې دا بیا کې د شیزم په هواد کې پات شي او دغه هوادوال لا سر درد دی وته پیدا کی. نو خو خبره دا چې اوس دا کومې پیښې چې سکیږي د پمپا په پرتله باندې ډېری کمې شوې دي. اکثریت مریضان موږ په کورونو کې تداوی کوو خو کیږي ورسره نتیجه ښه ده. خو کچیر ته دغه د کرنټین اصول بیا مرات نشي او بیا خلک په همغه ډول باندې قتلوي شکل باندې تګ راتګ شروع کی نو حالات شاید نور هم بحراني شي او یو کړکیچن حالات ورکو.
بله کور ودان د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر کلیوال او د غرض افغانستان د امروختي وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وکړه.
چیکا